یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانګزایم ازادي رادیو ته غوښتم د غرمې 12 بجې شوم د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په کابل کې د افغانستان کې روانه جګړه ارزوي د 1999 کال په پای ته رسیدو ځینې تفصیلي راپورونه هم تاسو ته لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوري اسنوري وي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان دفاع وزارت کابل ته د امریکا د لوی درستی سفر د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ګټور بولي د امریکا ولسمشر د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په یو پیغام کې د ایران پر حکومت سخت انتقاد وکړ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په اسرائیل کې د امریکا سفیر ته په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د یهودي میشت ځایونو د ملاتړ له کبله د سپي زوی خطاب وکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت کابل ته د امریکا د لوی درستی سفر د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ګټور بولي د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې جنرال جوزف دانفورد به د دفاع وزیر سره د افغان ځواکونو د پرمختګونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي
زموږ د افغانستان د پوز د غښتلتیا لپاره چې کاري متحولات مرستې ډېرې اړینې دي او دویم دا دی چې د ترستان سره په ګډه مبارزه کې د دوی راتګ دا ډېر
د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستی د ټولو ځواکونو د لوی درستی جنرال جوزف دانفورد تیر ورځ کابل ته راغلی دانفورد افغانستان ته په لاره په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبرې لاندې وویل غواړي هغه هدف چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف څرنګه کولی شي په جګړه کې پرمختګ وکړي وارزوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې دفاع وزارت ویلي چې د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ عملیات پیل کړي په بامیانو کې په لزرو زیاتو ښځو چې د سواد او حرفوي زده کړو له کورسونو فارغې شوي حرفوي وسایل وویشل شول دغه وسایل د بامیان د سواد د زده کړې د مدیریت لخوا پر دغو بېوزلو ښځو وویشل شول د دې ادارې مدیر صادق فرهنګ ازادي راډیو ته د دغو وسایلو په اړه وویل
از مجموعه اینا 1080 نفر شامل سواد آموزی توأم با حرفه که عملا کار خیاطی، پروسس لبنیات، زنبرداری و مقداری شروع شده و عملا موادایش هم امروز توزیع گرد
د ښاغلی فرهنګ په وینا اداره هڅه کوي چې ښځې د سواد او حرفوي زده کړو له لارې خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي د ننګرهار ولایت زیتون او مالټو د باغونو محصولات سکال 3340 ټنه ترسیږي د ننګرهار د ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کانال اړوند باغونو څخه سکال 840 ټنه زیتون او همدارس د کانال او کرنې ریاستونو په ګډون له خصوصي باغونو څخه 2500 ټنه مالټې ترلاسه شوې دي بیان زیاتوي چې له دې زیتونو څخه 6000 لیتره تیل او زرګونو لیتره اچار تولید شوې دي ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لار موندنې په سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته ووځي دا لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لار موندلې ده د شپږ غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېده چې ویست انډیز ته ماته ورکړي تمه ده چې له متحده عربي اماراتو سره له لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه ولري خبرونه له ازادي راډیو اوري د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د امریکا ولسمشر د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په یو پیغام کې د ایران پر حکومت سخت انتقاد وکړ ډونالد ترامپ خپل پیغام کې چې تیر شپه خبر شو ویلي دي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې میلیونونو خلکو ته د نوروز مبارکي وایي خدای په دې باور دی چې هغه کسان چې د ایران پر خلکو واکمنی کوي خلکو ته د خدمت پر ځای ځان ته خدمت کوي ترامپ سپاه پاسداران ځواک یو دښمن پوز بلل چې خلک زپ یو شکنجه کوي د خلکو له شتمنیو په غلا شو پیسو په نورو هیوادونو کې تر وروستي ډلې تمویلوي غلی ترامپ ویلی چې پاسداران ځواک د سوری د رژیم د ژغورلو او په سوریه عراق او یمن کې د شیعه ملیشو د ملاتړ لپاره څه باندې 14 میلیارد ډالر لګولی دی د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په اسرائیل کې د امریکا سفیر ته په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د یهودي میشت ځایونو د ملاتړ له کبله د سپي زوی خطاب وکړ د عباس ښکنځلو د سپینې ماڼۍ سمدستي غبرګون وپاراوه او دا څرګندونې پارونکې او نامناسبې وبللې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي جیسن ګرین بلات پرون وویل د ولسمشر عباس لپاره هغه وخت رارسېدلی چې د کرک جن ویناو او د خپلو خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د عملي او مشخصو هڅو ترمنځ یوه غوره کړي ښاغلی عباس دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میش ځایونو په دفاع کې د امریکا د سفیر ډیوډ فریدمن څرګندونو په غوسه کړ. عباس وویل دا د سپي زوی وایي چې دوی یهودي میش ځایونه په خپله خاوره کې جوړوي. عباس زیاته کړه چې فریدمن او د هغه کورنۍ د اشغالي سیمو دي او دی په عین حال کې په تل ابیب کې د امریکا سفیر هم دی. امریکا او جنوبی کوریا وایي د دواړو هیوادونو ګډ پوځي تمرینونه چې د جنوبی کوریا په پیونګ چانګ ښار کې د ژمني اولمپیک د لوبو له کبله ځنډېدلي وو د اپریل په لومړۍ نیټه بیا پیلېږي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او جنوبي کوریایي سیال سانګ یونګ مون نن په یو مختصر بیان کې وویل دوی موافقه کړې چې دا تطبیقات به د پروسګونو هغو په کچه پر مخ ځي. پنټاګون ویلي شمالي کوریا ته چې پخوا به دا ډول تطبیقات د اشغال په مقصد له تمرینونو سره انډول بلل په دې اړه خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې د تمرینونو اهداف دفاعي دي. د امریکا او جنوبي کوریا په وزي تمرینونو ته د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پلان شوي کتنې په رڼا کې کتنه کیږي. او په پام کې د هغه شپک میګ 9 جنگي الوتکې چې روسي سربیا ته په وړیا ډول ورکړي تمرینی الوتنې پیل او د 2013 کال په پای کې په هوایي ځواک په کار واچول شي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر وولین پرون په پلازمینه بلګراد کې په دې اړه خبري وکړي که څه هم دا الوتکې وړیا ورکړل شوې دي خو بلګراد به د روسي د میګ الوتکو د جوړولو کمپنۍ ته د ترمیم لپاره 180 میلیون یورو ورکوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له ازادي رادیو مو مهم خبرونه او اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په کابل کې د هغه بروانه جګړه وارزوي. د افغانستان دفاع وزارت د هغه سفر ته خوشبینه دی.
دا خو مسئول کس دی، یو خو د افغانستان د پوځ د غښتلتیا آخر دی او دویم دا دی چې د ترکستان سره په ګډه مبارزه کې د دوی راتګ دا ډېر اړین هم دی او ډېر ګټور هم دی.
په تیر له پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره هم تاسو ته یو مرکه لرو. همدارس به په دغه پروگرام کې د 1990 کال د زینو پرمختګونو او د افغان حکومت په کړنو باندې تاسو ته رپورت خبر کو لغې ډلې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وي په 1990 لمریز کال کې د فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات شوي. لوی څارنوالي وي په دغه کال کې د فساد 2300 دوسیې څېړلې دي. د پروگرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مهیروي. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي کابل ته د امریکا د پوځ د لوی درستی سفر د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګټه ورته ممیدای شي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیرینن ازادي راډیو ته ویل چې جنرال جوزف ډانفورد به د دفاع وزیر سره د افغان ځواکونو د پرمختګونو او ستونزو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې جدیت غوره کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي چې دا مسله تعقیب کړي او هم د اوس د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې د دې هیواد له دفاع وزیر سره به د تروریزم په وړاندې د ګټورې مبارزې پر لارو چارو او افغان سرتیرو د پرمختګونو او ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته که څه هم په دې اړه ډېر څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې افغانستان ته د دغه ډول لوړپوړو امریکایي چارواکو سفرونه د تروریزم په وړاندې په مبارزه مثبت تاثیرات درلودلی شي.
دا خو مسئول کس دی، ځکه زموږ د افغانستان د پوځ د غښتلتیا لپاره امریکا د متحده ایالاتو مرستې ډېرې اړینې دي. یو خو د افغانستان د پوځ د غښتلتیا ښه دی او دویم دا دی چې د ترکستان سره په ګډه مبارزه کې د دوی راتګ دا ډېر اړین هم دی او ډېر ګټور هم دی.
یو شمیر دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې خاغلی ډانفورد به د حکومت له مشرانو سره هم وګوري. د افغانستان جمهور ریاست هم په دې اړه سویل وخت مخکې یاد کړل. راپورونه وایي چې د امریکا د غلوړ پوړې پوځي چارواکي تیر ورځ کابل ته را رسیدلې دي. نوموړي د افغانستان ته په لار پالوتکه کې له سره ملګرو خبريالانو ته ویلي غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولای شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. ډانفورد په وینا بحثونه به تر ډیره د ځواکونو پر مؤثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درسیس خپله د ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او کلیدي بللې ده. جنرال جوزف ډانفورد د 2014 میلادي کال کې د فبروري له میاشتې څخه د 2014 میلادي کال تر اګست پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم پاتې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ پوځي عملیات پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د توریزم په وړاندې په مبارزه کې د سولې د خبرو اترو سره سره باید په جګړه کې هم جدیت غوره کړي.
نو له امریکایانو د ما په نظر باندې له سیاسي ډیالوګ سره سره باید چې دوی د جګړې ډېر جدي شي. که چېرته په پاکستان باندې فشار ورشي، ریښتیا فشار ورباندې ورشي، زه فکر کوم چې دغه به پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان دې ته واسوي چې هغه خبرو ته اجر شي.
دا په تیره یو ونی کې دوهم لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان ته سفر کوي. ل دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیم سمیتس هم کابل ته راغلی او ل لوړ پوړو افغان چارواکو سره کتلی وو. یو شمیر کارپوهان د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول غني. بلستانک
زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام شید کابل په سټوډیو کې لمونږ سره وو. د جنرال جوزف ډانفورد د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. جوزف ډانفورد پرون ماښام کابل ته رسیدلی دی او تمه د افغان جګړه وارزوي. هغه به په جګړه کې له ښکېلو مامورینو سره د جګړې د وضعیت په اړه باندې خبرې وکړي، له دفاع وزیر او نورو بهرنیو چارواکو سره هلته ګوري. د افغانستان یو شمیر کارپوهان د افغانستان ته د امریکایي پوځي لوړ پوړو قومندانانو او چارواکو سفر ته خوشبینه دي او وایي چې دا به د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې اغیزه وکړي. د افغانستان د پوځ له پخواني لوی درستي جنرال شیرمحمد کریمي سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې ده او لومړی کابل ته د جوزف ډانفورد د سفر د اغیزو په اړه باندې دغه نظر پوښتلی دی.
دا خو دا یو موضوع ده چې موږ تاسو ټول په دې پیوږو چې دغه اوسنۍ وضع هنوز هم کړکېچنه ده. سره د دې چې دولت ډېر نیک اقدام کړی، طالبانو ته یې ډېر ښه وړاندیزونه کړي دي، سره د دې هم اته طالبان که اراده د دې ولري چې سولې خبرې وکړي یا ونه لري، دا طبیعي خبره ده چې دوی جنګ ته یو اندازې پورې شدت ورکوي. نو له بلې خوا دا د امریکا کومه ستراتیژي چې لان شوې ده، نو د ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکایي ناګزیره دي چې دوی یو څه اقدامات وکړي. او تر کوم ځای پورې ځلې مطبوعاتو نه وینم اورم دوی له پاکستان سره هم تماسونه لري په مخفي شکل دي.
همدغې مسلې ته راتلم چې کابل ته د امریکایي چارواکو پر لپسې په دې وروستیو کې چې د دوی تګ راتګ زیات شوی، پاکستان ته په مشخص ډول ستاسو نظره پیغام څه کېدی شي؟ او
خو پیغام خو همدا پیغام دی چې پاکستان او افغانستان هم په دوه اړخیز شکل سره باید یو له بل سره دې ته راشي چې جوړجاړي ته نږدې شي. لکه تاسو هم په جریان کې جنجوار راغلی و، مثلا لوی دریسیز راغلی و، شاید آینده کې زموږ لخوا حیاتان لاړ شي، حتی صدراعظم د پاکستان دعوت شوی دی. دا ټولې نیکې علامې دي چې موږ یې وینو او اورو یې. نو د دې امیدواري شته چې سولې ته به یو قدمونه اوچت شي.
بله کریمي صاحب، تاسو ویل چې امیدواري شته ده. ما په عین زمان کې کله چې دغه د امریکا لوی درستیزم چې کابل ته راغلی د ویلي چې حالات ارزونه کوي او د ځینو اقداماتو په اړه ویلي، او تاسو مرته اشاره وکړه او دا مو هم ویل چې کچیرته طالبان سوله هم کوي خو خپل جګړه به تیزوي د امتیاز ترلاسه کولو، نو څه فکر کوئ چې ونویوم کال کې به جګړې شدت واخلي، نامنی به زیات شي که څنګه؟
جنگ به جریان ولري لکه په 2013 کې، اگر 2013 کې جنگ جریان درلود 2013 کې به هم دوام وویني. مونږ باید دا په اصطلاح مایوس هم نشو که جنگ شدت کوي، ځکه چې وار له واره سوله نه راځي. سوله ډېره اوږده پروسه ده. جنگ به دوام لري، جنگ به یو څه شدت پیدا کی، د دې لپاره چې امتیازات واخلي طالبان، مونږ هم تدابیر نسو، مونږ هم عملیات کوو.
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان ته د امریکایي چارواکو راتګ همداراز شاید هستئ چې پاکستانی مقامات هم راغلي دي، په ټوله کې د اقداماتو خبره هم کیږي، نو څه فکر کوئ چې دغه ټول مسایل په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره څومره مرسته کولی شي؟
خو مرسته خو خامخا کولی شي، ځکه دا خبرې چې روانې دي داسې نه دی چې دانفورد یا نور څوک چې مثال وزیر دفاع یا بل څوک چې دلته راغلی دي یا جنجوار راغلی یا لوی درسې راغلی خاص د دې دپاره راغلي چې یو پیاله چای وڅښي او ستړی مشو جوړ تازه وکړي. خامخا په خبرو غږیږي، خامخا د خبرو دپاره یو لار د حل پیدا کوي. نو خوشبیني خامخا پاکستان او باید خوشبیني موجوده وي. نو دلته یوازې د حکومتونو خبره نه ده، موږ خپله ملت خلک دوستان هم باید ته خوشبینی او په دا هڅه وکړي، هر یو دا هڅه ولري چې سولې ته یوې نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان د پوز د پخوانی لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی خبرې مو واوریدلې. هغه افغانستان ته د جنرال جوزف دانفورد د راتګ په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړلې. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ باندې اوریدلی شئ. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وصل وصال اوروي.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو ارزیابي بشپړ کړی دی. په یو راپور کې چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دې سازمان له غونډې وروسته پرون دوشنبه خپور شول شوی چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ستونزو سره مخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور په وینا د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید په 2013 میلادي کال کې په سلو کې 2.5 تخمین شوی و چې په 2018 میلادي کال کې هم په همدې اندازه ثبت شوی و. د باکو د غونډې او د افغانستان د اقتصادي راپور د بشپړېدو په نتیجه کې سباندې شپږ میلیونه ډالر د افغانستان د نړیوالو شتمنیو په پښتوانه کې زیات شول چې د دې شتمنۍ مجموعي اندازه یې تر 25 میلیونه ډالرو لوړه کړه. د پیسو نړیوال صندوق همدارنګه ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او مرستې ته به دوام ورکړي څو ټول افغانان له اقتصادي ثباته برخمن شي. په روان کال کې د ننګرهار ولایت له بېلابېلو باغونو نه زرګونه ټنه زیتون او مالټې راټولې شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې د دغه ولایت له کانال اړوند بڼونو نه سږ کال 840 ټنه زیتون او دا شان د کانال او کرنې وزارت د ریاست اړوندو بڼونو نه 2500 ټنه مالټې ترلاسه شوي. د دغه ولایت د مسؤلینو په خبره له یادو زیتونو نه 6000 لیټره تیل او زرګونه لیټره اچار تولید او بازار ته وړاندې شوي دي. د دوی په خبره د ننګرهار ولایت د کرنې او کانال ریاستونو په دغه ولایت کې د ستروسو 2200 جریبه ځمکه کې نوي باغونه هم جوړ کړي چې ورسره به د ستروسو حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1000 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 1400 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 1600 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 99 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ.
من نچه ازادی راژیو تا غوگی است. ده سعودی عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. موضوع احمد شیبر تعقیب کړی دا هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د دې لیدنې کتنې د اجنډا په اړه تر اوسه څه ویل شوي دي؟
سانسی صاحب، مننه. د راپورونو له مخې د دې لیدنې کتنې یو اصلي موضوع ایران ده. د ایران اټومي تړون او د ریاض په وینا د تهران مداخله په منځني ختیځ کې ریاض ادا کوي چې ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم حمایت کوي او په یمن کې چې له سعودي عربستان سره گاونډی دی د ریاض په وینا تهران د حوثی اخیانو ملاتړ کوي.
مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اټومي تړون په اړه مخکې ویلي و چې دا تړون سم نه دی. د سعودي چارواکي په دې اړه څه وایي؟
ریاض له 2015 کال راهیسې چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني اټومي تړون لاسلیک کړ مخالفت درلود، خو ډیر علني څه نه ویل ځکه چې موضوع د نړیوالو وه. خو اوس داسې نه ده، پرون لا په واشنگتن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر خبريالانو ته وویل د ایران د اټومي تړون په برخه کې زموږ نظر دار چې دا لایبونو ډک تړون دی. بله
مننه. د ډونالد ټرمپ د اداري او ریاس اړیکې به د سعودي د شهزاده له سفر سره نورې هم تودې شي که څنګه؟
دا روابط له یو کال را په دې خوا ډیر ګرم دي. کال مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ ریاض ته ولاړ او د ایران په برخه کې دواړه هیوادونه سره نږدې نظر لري. د سعودي عربستان د ولیعهد د واشنگتن تر سفر مخکې د عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ د ایران په برخه کې د سختو پالیسیو پلوي کوو او د ټرمپ ادارې تیر کال په حقیقت کې سخت دریس د ایران په وړاندې نه درلود.
بله زیاته مننه کوم احمد شیبرو چې د سعودي عربستان د ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان د سفر په اړه باندې لمک سره جزئیات شریکول. هغه نن په واشنگتن کې دی او ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره به وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتم. د افغانستان جمهوریت ریاست وی په 1498 لمریز کال کې د فساد پر وړاندې موثر اقدامات شوي او یو شمېر عاملین محاکمه ته راکړل شوي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وی په دغه کال کې د فساد 2902 څېړلې. په دې اړه یو تفصیلي راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
ما هیئت قضایی ریاست محکمې ابتدایي رسیدګي و جرایم سنگین فساد اداري
د افغان حکومت له حسو او د نړیوال ټولنې لټینګار سره سره په افغانستان کې اداري فساد په 1398 لمریز کال کې د ویستونزې په توګه پاتې او حکومت پکې ونه توانید چې لمنځه یوسي. خو افغان حکومت وای په دغه کال کې د اداري فساد پر وړاندې موثر اقدامات کړي دي. د ولسمشری مانای د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ در عمل اقدامات مهم را انجام دادیم. شفافیت در بودجه
موږ په عمل کې مهم اقدامات کړی دي. له دې جملې د شپږ نویم کال په بودیجه کې شفافیت، د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژي جوړول چې تمرکز یې په هغو وزارتونو دی چې ډیر مصرف او ډیر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه اداره په شپږ نویم لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد 2902 ته رسیدګي وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې په اساس یې په سلګونو کسان محکمو ته ورپېژندل شوي دي.
از مجموع بیش از 2800 قضیه که در یک سال مالی سیز است.
له 2800 قضیه څخه چې په شپږ نویم مالی کال کې د لوی څارنوالۍ لخوا ورته رسیدګي شوي، 440 یې د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پورې اړه لرله، چې له نیکمرغه دغه مرکز اختصاصي څارنوالۍ هم توانېدلي په دقت او غوڅه توګه یې په هکله دندې پر مخ بوزي.
دوی د دې لامل میلیونونه ډالر او سباندې 1,500,000,000 افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانې ته سپارل شوې دي. خاغلی رسولي وای د فساد اکثر عاملین د عامه خدمتونو او د پوځي او ملکی برخو لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکونکي دي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد پر ضد مبارزې یو برخه ده چې په شپږ نویم لمریز کال کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون د حکومت یو شمېر لوړپوړي کسان په علني توګه محاکمه کړي او د سزا حکم یې راوړولی دی. په ورته وخت کې د فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي په شپږ نویم لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډیر کارونه شوي چې په ترس کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری وایي
در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارتخانه پیدا
شد. پر روان کال کی پا اکثر وزارتون کی سرغړونی کشف او ضبط شوی چې شاوخوا 15 بیلابیل اداری پکی شامل دي. همدارنګ د اویا دولتی او غیر دولتی درو ملکیتونه ارزول شوی او راپور د حکومت مشرتابه او ځینو سرغړونی لوی سنوال تورن شوی دي.
خاغلی فخری منی چې په شپږ نویم لمریز کال کې امنیتي او سیاسي ستونزې لامل شوې چې دغه اداره ونه توانیږي چې له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ او د فساد پر ضد د مبارزې ژمنې کړي دي. ښاغلی غنی د شپږ نویم لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتون انتقاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت یې د فساد د زړه په نامه یاد او په دغه وزارت کې د فساد په لمنځه وړلو تاکید وکړ. اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد مبارزې له مسئلې کال تیریږي، دغه وزارت وایي د فساد ډېرې دوسیې چې ځینې جنرالان هم پکې شامل دي لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دغه وزارت د پلټنې رئیس ضیا کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په 1964 کال کې 1113 دوسیې وارزولې او د 241 مزنونو جنرالانو، افسرانو، ساتنمنانو، سرتیرو او ملکی کارکوونکو په ګډون مو 1015 دوسیې لوی څارنوال ته سپارلې دي.
ښاغلی کوهستانی وایي په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې څو د پولیسو لیکې له مفسدینو پاکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتو د پایدارې پراختیا اهدافو ته نه دی رسیدلی. د دغه راپور له مخې د پایدارې پراختیا پروګرام د 193 هیوادونو لپاره 14 هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې باید تر 2013 میلادي کال پورې د بېوزلۍ له منځه تلل تضمین شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خوا تر دې په خپل 1 کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په لیست کې ځای کړی و چې د سومالی، جنوبي سودان او سوری وروسته یې 15 امتیازونه اخیستي او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نه دي. د دغه جرګې د مرکزی تفتیش د کمیسیون غړی محمد حسین فهیمی وایي اوس هم په هیواد کې د فساد لمن خپره ده.
مشکلات عمومی که از در فساد اداری
حقا عمومی سنوزی چی د فساد لعمل پا افغانستان پیشتا حکومت پر راندی حد زکره خود سرنگ چی فساد جور او پراخ دی پا حقا توگ چی انتظار که در افغان حکومت پر راندی بریالی نوو د بیل که پا توگ فساد پر دولتی ادارو که
په ورته وخت کې ځینې عام خلک هم په دولتي ادارو کې له رشوته شکایت کوي او په لمنځه وړلو کې حکومت کمزوری ګڼي. د کابل اوسیدونکی عبدالخالق وایي حکومت نه دی توانېدلی چې لوی لوی مفسدین محکمو ته وسپاري.
سکل دولت ونش توانیدو چې د فساد په برخه کې په صحیح شکل مبارزه وکړي که چې ټول اوس په فساد کې غرق او دا خپله یو ډېر بد عمل په جامعه کې منفي تاثیرات لري.
خو په ځینو حالاتو کې خلک د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان د حکومت مشران تورنوي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو او د اداري فساد د بشپړو ورکولو ژمنې کړې دي. د فساد پر وړاندې جدي مبارزه له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنه ده. سوله دغه هیواد سره ټولې مرستې په سمه او شفافه توګه ولګیږي. خو ځینې کارپوهان وایي د جمهور رئیس ګرچاپیره ځینې کړۍ شته چې د فساد پر ضد د مبارزې خنډ کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل:
د ولسمشر په شاوخوا کې چې کومه حلقه موجوده ده هغوی چې اکثر کمیشن کران دي او خپله ولسمشر ویلي چې زه د تاسو نه غواړم چې ما د خبیثه حلقې څخه لرې وساتئ. مګر له بده مرغه نن کتلی کېږي چې د ولسمشر په شاوخوا کې هماغه حلقه ځای لري او د هغوی په فرمایش باندې د هغوی په خوښه باندې تقرر مومي.
که څه هم نوموړی په دغه کړۍ کې د شاملو کسانو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په مجموع کې حکومت نه دی توانېدلی چې له زورواکو سره محاسبه وکړي او یو ښه حکومت رامنځته کړي. افغان کارپوهان سپارښتنې کوي، وایي حکومت هغه وخت له فساد سره جدي مبارزه کولی شي چې په ادارو کې ګمارنې د وړتیا له مخې ترسره او هغه مفسدین چې له قانونه تښتي محاکمه یې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راديو تاغوغي است ازادي راديو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ صفه او فم سره شر 15 باندې خبرونه کوي لکه څنګه مو چې په دغه تفصيلي راپور کې واوریدل د افغانستان لوی سرنولي وی د 1499 کال کې 2800 چېړل دي دا چې په 1499 کال کې په نورو برخو کې څه شوې دي د ازادي راډیو تفصيلي راپورونه په دې اړه باندې تاسو ته خبريږي د ورځې په جریان کې او کولای شي د راپورونه په ویب سټ هم واوري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته هغه یست وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وي، ورسره له هغه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
د افغانستان دفاع وزارت کابل ته د امریکا د لوی درسي سفر د ترګري په وړاندې مبارزې په برخه کې ګټور بولی. د وزارت وین جنرال دولت وزیری نن ازادي رتو ویل چې جنرال جوزف ډانفورد بنن له دفاع وزیر سره د افغان ځواکونو د پرمختګونو او ستونزو په اړه خبري وکړي. په بامیان کې لزرو زیاتو خزو ته چې د سواد او حرفوي زده کړو له کورسونو فارغ شوي حرفوي وسایل ویشل شول دي. دغه وسایل د بامیان د سواد زده کړې د مدیریت لخوا پر دغو بېوزلو خزو ویشل شول. د ننګرهار ولایت د زیتون او مالټو د باغونو محصولات سږ کال 3340 ټنه ته رسیږي. دا خبره د ننګرهار د ولایت د مقامه په خبره شوې خبر پاڼه کې شوې ده. ویل شوی چې د کانال اړوند باغونو څخه سږ کال 3340 ټنه زیتون او همدارس د کانال او کرنې ریاست تونو په ګډون له خصوصي باغونو څخه 2500 ټنه مالټي ترلاسه شوې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وځي. د امریکا ولسمشر د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په یو پیغام کې د ایران پر حکومت سخت انتقاد وکړ. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په اسرائیل کې د امریکا سفیر ته په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د یهودي میش ځایونو د ملاتړ له کبله د سپي زوی خطاب وکړ. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې مخه ونیوله چې په سوریه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه. او امریکا او جنوبي کوریا وایي دواړو هیوادونو ګډ پوځي تمرینونه چې د جنوبي کوریا په پیونګ چانګ ښار کې د ژمني اولمپیک د لوبو له کبله ځنډیدلي وو د اپریل په لومړۍ نیټه بیا پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام خدمت شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، این برنامه در مورد مشکلات بینایی و مشکلاتی که چشم پیدا میکنند این مورد صحبت میکنیم و دکتر صاحب سمیع الله اشرتی متخصص امراض چشم در برنامه با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم بشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان، همکنون حدود 500 هزار تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25 هزار تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام، مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد رو چنین بیان میکند.
عوامل مثانی یا میکروبی که به حساب متراخوم میگیم یا گلوکوم یا آب و بعد تقیبی از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن به سبب ضربات و سبب جنگ ها و اینا، تقریبا این چهار چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیم های سهر که بر ما را پور رسیده یعنی لطا را پور داشت.
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تأخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می سازد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار می شوند. دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی می گوید که بیشتر ازدواج های فامیلی سبب می شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته دکتر سلام والدینی که کودکانشان نابینا به دنیا می آیند باید در همان لحظه های اول زندگی زندگیشان به دکتر مراجعه نمایند. در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد. دکتران متخصص می گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود 80% آن قابل تداوی و معالجه است. دکتر احمد شاه سلام در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می گوید.
مریض از سببی که دیدش یا کم می باشد موقع و زمانش زودتر خود به نزد دکتر چشم مراجعه کند. استفاده غذای درست، محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا صدمات، چه در حالی که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با این مقدار که باید به اون وقت و زمانش تداوی شود، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشن اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی یا قیچی چشم یا انحراف چشم که می باشن اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شود.
مقامات وزارت سطح میگویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، نگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت میکند. به اساس ارقام سازمان صحی جهان حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوه دید دارند که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند. دکتر صاحب اشرتی به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد مشکلات بینایی یا کوری چشم یک معلومات مختصر بدین، بعد از سوالات دیگه هم با شما در میان بگذاریم.
تشکر. اولتر از همه سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های خوبتان. چشم قسمی که میفهمم یکی از مهمترین و حساسترین اعضای بدن است که قسمت اکثریت معلومات محیط ما از طریق ازی درک میکنیم، و نابینایی زمانی میگیم که در صورتی که چشم نتونه روشنی را احساس بکنه، در این حالت ما چشم میگیم که نابینا است، که عوامل مختلف داره از آفات ولادی گرفته، خصوصا نزد کسایی که ازدواج های پدر مادرشان از فامیل های نزدیک صورت میگیره، از این گرفته تا مشکلات میکروبی مثل تراخم که قبلا در گزارش ذکر شد، تا عوامل دیگه مثل آفات فشار بلند داخل چشم، فشار خون و فشار بلند خون، مرض شکر، تمام از اینا عوامل هست که باعث از بین رفتن دید نزد انسان ها میشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که یک فرد چطور احساس میکنه که مثلا چشمش مشکل داره، چی علائم نشان میده چشمش؟
بله، خب مهمترین علائمی که کاهش دید نزد مریض است که کسایی که دیدشان ضعیف میشه نشان میده که یک آفت در چشمشان است، که دیگه اعراض چشم است شامل سوزش است، خارش است، کج بودن چشم ها است، که احساس درد در چشم ها، احساس فشار و سردردی میباشه. از مهمترین عامل است که یک آفت چشم نشان میده.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط است، میبینیم اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. تماسشان قطع شد. یک شنونده بعدی روی خط است. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام علیکم. خوب هستین؟ روزتان بخیر. صدای رادیوتان کم کنین، بعد از او سوالتان بگوین.
الله خوب. تاسو محترم دکتر صاحب ته سلامونه کوم. وړاندې کوم از ما سوال دغه تقریبا سنم د 30 سالوي خوښه کې لرم.
خب
او د سترګو دغه لری دې ځاګه دوربین شدا ورته وای نو دا تقریبا ډیر خدا او دغه نزدیک دین زما ډیر خو او دا کمپیوټر او دا نت نه چې کله ما استفاده وکړم چې مسلسله باندې او زما دا نږدې بین چې دا خط سم نه معلومیږي د جال جال کی یو قسم هغه یو حرف څه دوه درې حرف معلومیږي نو که ډاکټر صاحب دا بارہ کې نه تداوی یو دغه راوخی چې
تشکر بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میدید.
خب بجواب از شنونده ما باید بگیم که خود مشکل نزدیک بینی یا پیرچشمی که برش میگیم یک پروسه نرمال و فیزیولوژیک است که کسایی که سنشان از 40 به بالا میشه، خصوصا سن 42 تا 45 مشکلات در دید نزدیک خود پیدا میکنن. او به خاطر از است که خود قدرت تطابقی که در لنز یا عدسی چشم است که ضعیف میشه، نزد درست تطابق کردن نمیتونن، به او خاطر دید نزدیک ضعیف میشه. مشکل در مطالعه در خط و یا در کارهایی که میکنن، مثلا کسایی که خطاطی میکنن یا خیاطی میکنن نزد خانم ها، در این حالت نزدشان مشکلات به وجود میاد که بهترین تداویش توصیه اینک های مثبت است که بگیرن مشکلشان رفع میشه انشالله.
و از این برادر ما هم تیک مشکل
بله ها مشکلشان با گرفتن اینک های مثبت مشکلشان حل میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم روی خط داریم. شنونده نداریم ولی برادر ما خوب خوب مسئله اشاره کردن، مسئله دوربین و نزدیک بین. یعنی کدام از این بیشتر سر چشم فشار میره، دوربین یا نزدیک بین، و در کدام سن چیز میشه و یعنی توصیه شما چیست افرادی که با چنین مشکل مواجه میشن چی باید بکنن؟
در مجموع هر دو حالتش باعث فشار و مشکلات در نزد شخص میشه. کسایی که دید دورشان ضعیف است چون اشیاء را درست دیده نمیتونه، بران در کارهای روزمره برشان مشکل ایجاد میشه. و دید نزدیک همچنان، خصوصا کسایی که سنشان بالا میشه و با دید نزدیکشان مشکل پیدا میشه، اینا سردردی نزدشان با وجود میه، خشکی چشم با وجود میه و مشکل در کارهایشان نزدشان ایجاد میشه. در مجموع هر دویش باعث ایجاد مشکلات میشه،
مشکلات نزد شخص میشه. برادر ما حق مل افغان شنوندی همیشگی ما از ولایت خوست روی خط هستن. افغان صاحب سلام علیکم.
السلام علیکم تاتا و دکتر صاحب سلام نوایم.
سلام به شما هم. بفرمایید سوالتان بگویید افغان صاحب.
زما سوال دی دکتر صاحب ته حدادا چې زما سترګو باندې اپتاب دی روګورم د زما سترګې خارش پیدا دي او د خارش نه په محل کې د مخستان په محل بیا زرنجه کرم په چه ترنجه استعمال نکم زما سترګې ډېرې خارش لري. هغه رنجه دی چې یخې کې زما پلارم یو مشکل لري. هغه ډاکترانو ته تلل هغه ورته ویلي وو چې تا سترګو نظر بالکل کار نه کوي او نه غمي او نه چشمې. نو زما په باره کښې او زما د پلار په باره کښې که ډاکتر صاحب ماته معلومات راکړي نو ډېره ښه به وي.
تشکر افغان صاحب. دکتر صاحب گرفتین؟
بله گرفتین.
افغان صاحب بشنوین از طریق رادیو.
قسمی که شنونده ما گفتن حساسیت مقابل روشنی آفتاب داشتن
بله.
که عوامل بسیار زیاد داره، از خود آفات قرنی چشم گرفته که میتونه یک زخم قرنیه یا تا حوادث الرژیک یا حساسیتی پیشان یا التهاب خود پلکا میتونه پیشان موجود باشه که به این خاطر بهتر است که پیش یک دکتر صاحب چشم مراجعه بکنن و تداوی لازم نزدشان صورت بگیره. و دیگه در قسمت پدرشان گفتن که پیش دکتر صاحب چشم مراجعه کردم، گفتن هیچ نوع تداوی برش وجود نداره. ممکن است علت های مختلف داشته باشه که مشکل است که بفهمیم. شاید پدرشان کدام آفت فشار چشم بلند داشته یا کدام مشکل دیگه داشته که باعث تخریب عصب بینایی چشم شده که در او حالت هیچ نوع تداوی نداره. و اینا فهمیدن همیشه میشه که ممکن است که کدام کدورت قرنیه نزدشان وجود داشته باشه، به او خاطر گفته که مشکلشان حل نمیشه.
دکتر صاحب فشار بلند خون چی است و از سبب چی میشه فشار زمان فشار چشم؟ فشار بلند چشم البته.
بله فشار بلند چشم زمان با چشم در حالت نرمال یک فشار در حدود 15 تا 21 میلیمتر ستون سیماب داره که از باعث تولید یک مایه که به نام اکویاس ما برش میگیم. این دولت نرمال 1.5 تا 2 مایکرولیتر در چشم تولید میشه. زمانی که مقدار از این افزایش پیدا بکنه در چشم، یعنی دولتی که تخلیه از این برهم بخوره، پروسه نرمالش این حالت میشه که فشار چشم بالا میره. به این حالت ما فشار بلند چشم میگیم. بله که این خود از این باعث مشکلات بسیار زیاد به چشم میشه. باید هرچی زودتر تداوی صورت بگیره. کسایی که فشار چشم بلند می داشته باشن چشمشان سرخی پیدا میکنه، درد پیدا میکنه و دلبدی بهشان ممکن است به وجود بیاد که باید هرچی زودتر با دکتر صاحب چشم مراجعه بکنه. بله در صورت تداوی مقدم باید بهشان صورت بگیره تداوی دوایی. در صورتی که با دوا مشکلشان برطرف نشه باید که جراحی شود پیششان، تا اینکه چون فشار چشم یک فشار بالای عصب بینایی وارد میکنه، در صورتی که تداوی به صورت ابتدایی صورت نگیره باعث از بین رفتن دید نزدشان میشه که در اون حالت تداوی مثل قسمی که مریض پیشتر گفت ممکن است که هیچ وجود نداشته باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. این صاحب از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم همسیدی محترم. سلام های خود را برای شما، برای دکتر صاحب گرامی و به سلام شنونده و یک سلام جداگانه تکنیکی تام که بسیار زحمت میکشه.
تشکر. سلامت باشین. از این میشب زنده باشین. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
تشکر. از دکتر سوال داشتم. یک سوال مامیز دکتر صاحب، وقتی که در اتاق فیشته باشیم روشنی باشه دفتن برق میره، چشمای ما تاریکی میایه. بعضی دوستا که همراه ما فیشته باشن بعد از یک دقیقه دو دقیقه اونا میگن که ما میتانیم که چیز رو کمکه. من نمیتونم که باز چیزی را ببینم بعد از اون که تا روشنی خوب چراغ روشن نشود. و دیگر یک دوست ماست چشمایش هیچ مشکل نداره، عینک نمره داره برای چشم میکنه، آیا عینک برای چشمای سالم نقص داره یا نداره دکتر صاحب محترم؟
درست است.
دو سوال ما بود.
درست است. مشکل خودتان از چقدر وقت میشه پیشتان به وجود آمده؟
مشکل ما کمی سند ما به میچل چل دو رسیده، این همی مشکل برای ما پیدا شده در سنده سی سی و پنج چیزی را نداره، حالی که در میچل رسیدیم دکتر صاحب محترم این همی مشکل پیدا.
درست، تشکر شما بگیم.
بفرمایید دکتر.
شما تشکر.
نزد خودشان گفتن که در تاریکی وقتی که اتاق تاریک میشه نمیتونن که اشیا را ببینه، یک حالت است که در داخل خود چشم دو قسم مجرات وجود داره، یک قسم مجرات است که مسئول دید در روشنی و دید رنگ می باشه و یک قسم مجرات است که در تاریکی مسئول دید چشم می باشه. خصوصا نزد اشخاصی که یک آفت در این مجرات به وجود بیه، از کمبود مواد غذایی، خصوصا مواد غذایی که فقدان ویتامین پشان به وجود بیه، نزدشان شبکوری به وجود میه و تطابق کردن نمیتونن در تاریکی، اینو بهتر است که بشه یک دکتر صاحب چشم مراجعه بکنن و پیشان تداوی صورت بگیرن. در مورد مشکل دیگه که گفتن که همکارشان دیدشان هم نرمال است، باز هم برشان عینک دادن، یک اشتباهی که بسیار رواج داره بین مردم، میگن که دید ماک نرمال بود دیگه، چشم ما چیز مشکل نداره. اکثرا نزد کسایی که چشمشان دوربین است دیدشان بسیار خوب میباشه، اما اینا برای دید نزدیک خود و برای مطالعه و دیگه کارهایی که با دقت زیادتر ضرورت داره با عینک ضرورت داشته میباشن که بعد از معایناتی که توسط دکتر صاحب چشم صورت میگیره این مشکل میتونه تشخیص شوه، یعنی توسط خود شخص فکر میکنه چشم نرمال است و باید عینک استفاده کنه، غیر از او همیشه پیشان سردردی و دیگه مشکلات وجود می داشته باشه. و ای که گفتن عینک برای چشم، عینک که هیچ وقت برای چشم نقص نمی رساند، دید چشم خراب نمی سازه، ولو نمره غلط هم برشان توصیه شده باشد هیچ مشکل نداره برای چشم.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم شنونده دیگه هم داریم روی خط. بله سلام علیکم، اسمتان از کجا به تماس شدن؟
ما از کابل به تماس شدیم. خورجان یک دخترک 12 میایه که هر دفعه میبرم عینک میته برش دکترا.
سن چند سال هست گفتن؟
12 میایه.
خواست سیسا
حالش میشه که چشمی از کجی سیده شوه یا نمیشه؟ تداوی نداره.
درست، تشکر. چه میگم برتن؟
چشمشان کج است فکر میکنم گفتن.
بله آن گفتن. نزد اشخاصی که خصوصا طفلا زمانی که کجی چشم با وجود میاد که یک چشمشان دیدش نرمال میباشه، یک چشم دیگه قوی تر میباشه دیدش، به دهی حالت چشمشان کج میباشه. در ابتدا تداوی برشان عینک است که عینک برشان نمره چشمشان تعیین میشه و عینک توصیه میشه مطابق نمره چشمشان، که اکثرا مشکلاتشان نظر به سن با همی توصیه عینک بهتر میشه. در صورتی که با این مشکلشان حل نشد میشه که جراحی شوه و چشمشان کجیش راست شوه.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنوندی دیگه داریم روی خط. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین برادر، از کجا به تماس شدین؟ اسمتان؟
دا خوست نه حکم الافغانیم دیگه چرسیم تا همه دویم پختان اداده دیگه ما پلارتم دکتران ویلی و چی سترگو را گونه کمزوری دی او بل خبر داده چی پخوست که دسترگو کم متخصص دکتر تا ضرور جو وکم.
همی دو سوال داشتین؟ شما سوال ندارید دکتر صاحب؟
نه تشکر. خب این مشکلی که برشان گفته که رگای چشمشان ضعیف شده و به صورت عامیانه با بسیار مشکلات چشمی برشان میگه که رگای چشمشان ضعیف شده، چون مردم درک نمیکنن، یک مشکلش چیست که خود قسمت مرکزی که دید توسط از صورت میگیره به نام ماکولای، نظر به سن نزد اشخاصی که زیادتر به نور آفتاب مواجه باشن یا مواد غذایی درست نگیرن این تغییر میکنه، تغییرات دومیه که تداویش امکان نداره، یا ای که بعضی کساس که خود عصب چشمشان ضعیف میشه ایران میگن برش به اصطلاح اونه که رگای چشمشان ضعیف شده، که یا در صورتی که قبل از اینکه مشکل برشان به وجود بیاد در صورتی که تداوی صورت میگرفت امکان داشت تداوی شوه، ولی فعلا امکانش نیست. و ای که گفتن در خوست پیش کنم دکتر صاحب،
من دکتر صاحب هستم دیگه، در خوست هم میشه مراجعه کنن.
بله دکتر صاحب چشم.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم تا دکتر صاحب تو سلام علیکم اوریدن کوتم شیر وی درمت نخبر حضور می وام رده خودی ما تقریبا 25 کال عمر ده دلر شی خوینم نرماله وینم دسی په متر اندازه کی 3-4 کی تقریبا په دنځه یا سنتیکو خسرانه دی کوم بیا سم نسم سې کولای.
دکتر سیب سوال نداره؟
نه نه
تشکر. بشنوین از طریق رادیو برادر، بفرمایید دکتر سیب.
خب مشکل از اینا قسم قبلان گفتم پیرچشمی دارن یا امو گفتن آینک استفاده میکنم دیده نزدیکم ضعیف از دیده دورم بسیار خوب است. تداویش گفتم یگانه تداویش آینک است. شاید شما بسیار اشخاص مشهور دیده باشن که وقتی که مطالعه میکنن خصوصا در بایانایشان هم آینک خود میکشن و میپوشن بعد از او میبینن که هیچ نوع تداوی دیگه وجود نداره، به خاطر که خود لنز چشمی خاصیت ارتجاعی را داره، در جوانی بر دید نزدیک قدرت خود زیاد میکنه، قدرش زیاد میشه و بر دید دور قدرش کم میشه تا ای که تصویر در یک نقطه مشخصی که در چشم است در او قسمت فوکس شوه، که همین حالت با پیشرفت سن ارتجاعیت خود لنز کاهش پیدا میکنه، سخت میشه و بدون توسعه عینک و استفاده از عینک هیچ نوع تداوی دیگه برش وجود نداره.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. شنونده بعدی داریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، از کجا به تماس شده؟
از روح الله هستم، از ولایت لوگر به تماس هستم. سلام لوگر رادیو زده با دکتر صاحب هستم.
روح الله جان بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
من از دکتر صاحب یک سوال داشتم، یک مشوره بخشم بده که یک چشم چپ ما ضربات سنگ خوردگی است، ابروی چپم یک کمی ششتگی است، چشمم درست هم کار و دیگه درست بازم نمیشه، نیمه باز است. از دکتر صاحب یک مشوره میخواستم که من با کدام دکتر مراجعه کنم، یعنی که چی را خواهم کنم؟
چی شده گفتن چشمشان؟
چپشان گفتن سنگ خورده در ابرویشان و در پلکشان پایین آمده و چشمشان باز نمیشه درست. از چه مدت میشه این مشکل پیشتان برادر؟
تقریبا دو ماه دو نیم ماه میشه دکتر صاحب.
دو نیم ماه. سنتان چقدر است؟
30 سال.
30 سال درست است. شکر،
سلامت باشیم.
زنده باشی برادر. بفرمایید دکتر صاحب.
اینا گفتن که چشمشان صدمه دیده از باعث خوردن سنگ به چشمشان و فلان پلکشان افتیدگی پیدا کرده، چشمشان درست باز نمیشه، که تداویش در صورتی که داخل چشمشان چیز مشکل نداشته باشه توسط عمل جراحی میتونه مشکلشان حل شوه و باید قبل از یک ارزیابی صورت بگیره که چشمش کدوم مشکل دیگه نداشته باشه و عملی جراحی قابل تداوی است، مشکل نداره.
و اگر داخل چشمشان ضربه دیده باشه چی؟
ضربه دیده باشه نظر به ایست که چی مشکل است، که باز دو حالت دیده میشه که در صورت داخل چشمشان مشکل داشته باشه با بلند کردن پلکشان بدیدشان کدوم کمک نمیکنه، صرف بخاطر زیبایی میتونن که جراحی بکنن و او مشکل داخل چشمشان دیده شه و باز تداوی جداگانه داره نظر به حالتشان.
باز دکتر صاحب باز میکشنم دیدگی ما روی خط است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، از کجا به تماس شدین؟
توخی هستم از ولایت زابل ولسوالی شجوی، با شما روی خط میباشم.
توخی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، شما هم شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایید سوالاتتون رو بگوین.
سوال ما از محترم دکتر صاحب است که یک سر در اتاق نشسته باشد و بیرون با آفتاب یا با روشنایی نظر میکند از آینه نشیشه، ای برای چشما نقص داشته دارد یا ندارد؟ و سوال دیگه ما این است که چشم سبز خوب است از نگاهی طب یا سیاه؟ این دو پرسانی ما است، امید جواب شما.
سوال دومشان نفهمیدم.
رنگ چشم سبز خوب است یا سیاه از لحاظ طبی؟
درست است.
تشکر تو خیصای بینه. بشنوین دکتر صاحب شما جواب میتن.
بله در قسمت سوال گفتن که در اتاق تاریک باشه و از کلکین به طرف بیرون ببینیم بچه‌م کدام مشکل داره یا نه، هیچ نوع مشکل نداره. و دیگه در مورد از این گفتن رنگ چشم در صورتی که رنگ طبیعی چشم باشه سر امراض رنگش تغییر نکرده باشه هیچ نوع تفاوت بین رنگ های چشم نداره، صرف چشم هایی که رنگش سبز است که او باز بر دکتر صاحب چشم معلوم است که در زمان عملیات بعضی مشکلات خود می داشته باشن، در مجموع اش نوع برتری یا چیز نداره رنگ چشم.
یک شنونده دیگه ما هم روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. من حمیدالله هستم از ولایت بامیان پتماشم.
حمیدالله جان از ولایت بامیان بفرمایید.
بله بخاطر چش میخواد؟
بفرمایید سوالتان رو بگوین.
سلام احترام هستم خدمت شما تقدیم میکنم، بعدن من از ولایت بامیان شما را زحمت دارم. دکتر صاحب من تقریبا در حدود 4-5 سال میشه که ما تکلیف چشم پیدا کردم، پیش دکتر صاحب چشم رفتم گفت تو مدیر مرکزی ضعیف شده دیگه، آیا این کدام تداوی دارد و در داخل خود نخواد داشته و در خارج گفتم کدام تداوی مداوی دارد ندارد چه قسمت
دید مرکزی تان گفتن ضعیف شده؟
گفتن دید مرکزی ضعیف شده و گفت موقتا عکسی ما ویتامینی داد اونم تا که اون بود خوب بود تا بعد از خلاص شد پس هم دوباره هم تکلیف ها پیدا شد.
خواهم سنتان چقدر است برادر؟
سن ما در حدود 50 سال 51 سال است.
برادر ما گفتن دید مرکزیشون گفتن ضعیف شده، اما مسئله به شنونده دیگه ما گفتیم که نظر به پیشرفت سن از دی اشخاصی که از مواد غذایی که هاوی ویتامین های منظم است استفاده نمیکنه، قسمت مرکزی دیدشان که به نام مکولا یاد میشه، این نظر به سن ضعیف میشه، تغییرات پیش به وجود میاد که این بهتر است وقایه شوه نظر به تداوی.
وقایش چطور مثلا؟
وقایش گرفتن مواد غذایی هاوی ویتامین ای ویتامین سی و غیره.
مثلا توصیه بکنیم چی چی بله
مواد غذایی مثل تخم مرغ است، جگر است و میوه‌جات در مجموع تمام میوه‌جات سبزیجات بسیار مفید است اگر بچشیم استفاده شوه و دولت که مرض بسیار پیشرفت نکرده باشه با توصیه ویتامین ها میتونه که پیشگیری شوه و در صورت که دیگه مشکلات برای چشمشان ایجاد بکنه یالت قابل تداوی است که خارج از کشور مونتا نتیجه بسیار خوب نداره در مجموع.
اگر مثلا وقایع و تداوی نشه با سبب کوری میشه
ممکن است. بله
این باز همزبان هر دو چشم دیده مرکزی ضعیف میشه یکیش؟
اکثرا دو طرف همه باشه
یکیش نمی باشه.
نمی باشه نمی.
یکش نمی دیگه روی خط داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، خوب استید؟ از کجا به تماس شدین؟
خیر از ترس سلام دکتر صاحب سلام ده هلمند ته په تماس کیم.
از ولایت هلمند بفرمایید سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب محترم ته مې دا سوال دی چې کله پر متر سکیل متر ګاټ باندې روانې ما نو اکثر وخت یخ په حالت کې ما سترګې ډېرې وشکې کوي.
درست است، شکر.
سوال نداری؟
نه
بفرمایید.
اینو مشکلشان قسمی بود گفت وقتی که در حالت سردی یا ای که سر متسکل باشن چشمشان اشک ریزی پیدا میکنه که در حالت نرمال چشم دو قسم غدوات داره که تولید اشک میکنه، یکی غدوات اشک اصلی است و یکی غدوات اضافی است که در حالت طبیعی غده اصلی اشکی هیچ نوع فعالیت نداره و غدوات اضافی است که یک مقدار کم اشک تولید میکنه. غده اصلی اشک زمانی که شخص به سردی زیاد یا به گرمی زیاد مواجه میشه که حالات احساسی مثل گریه یا خنده میکنن جان حالت شادی ای با وفرت بسیار و مقدار زیاد اشک تولید میکنه یا ای که حساسیت های چشمی که با یک مواد توکسیک یا حساسیت زیاد مواجه میشه در این حالتی غده فعالیت میکنه که مقدار بسیار زیاد اشک تولید میشه و این یک چیز طبیعی است که میتونه که اینا در موتورسیکل از عینک استفاده بکنن، عینکای برای فوتوکروم که است که از استفاده بکنن قابل تشویش نیست.
دکتر صاحب شما در پیشتر سر شبکوری اشاره کردین، با اول شنونده میگیریم بعد از این مورد صحبت میکنیم. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم فرشتی جان، میشنوی صدای من؟
صدای جانم بشنویم آخونزاده صاحب، بفرمایید.
سلام خدا فرشته جان به شما به دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. در ستاره خونزاده هستم از بسیار بالا مراقبت
هستم. خونزاده صاحب شنونده همیشگی ما بفرمایید.
از دکتر صاحب سوال من این هست که به من افغانستان زیاد مردم چشماشون گل داره، همی بعض وقت چشماشون به درد میه باز گل میفته و گل پخته میشه بازی همی یک چشمش اصلا دید نداره، بعض مردم دو چشمش دید نداره. یه از نظر طب چی مشکل به اینا پیش میشه که به چشمه از اینا رو پخته میشه؟ آیا ای بازی علاج داره کمی گل پاک چه پس چشم از اینا دید پیدا کنه؟ این سوال جواب ده. دوم سوال، زیاد مردم هم شده همین شاکوری از چی پیدا میشه؟ اگر چی علاج داره، چی از چی غذای کس استفاده کنه که دکتر سر گفتن از میوجات کنه؟ آیا اگر به کسی میوجات محسر نشه زیاد مردم و اطراف هست به میوجات رسی نداره، چی دواهای هسته که به میشه کمک کنه؟ ولی یک چشم سالم تا با کدام سنده میتونه که فعال باشه؟ تا به سنده چندسالگی 70-80 در سنده که خدا عمر به تک چشم فعال میتونه که او کار کنه؟ اینه میره اگه دکتر صاحب بشینیم پر تخیله میرگانی میکنم.
بسیار زیاد تشکر آخونزاده صاحب، سوالای بسیار خوب را مطرح کردین، تشکر. دکتر صاحب شما جواب میدن.
درست است، تشکر.
یک سوال که
گل چشم است که عوامل بسیار مختلف داره. در حالت نرمال خود قرنیه چشم که است یک ساختمان بسیار شفاف است مثل شیشه که تمام نوری که داخل میشه به چشم میتونه معشه رو به شکل درست ببینیم.
بله
در حالتی که چشم میکروبی میشه خصوصا آفات مثل تراخوم که واقعاتش بسیار زیاد بود قبلا در افغانستان و دیگه یایی که ضربه میخوره به چشم به خود قرنیه چشم یایی که بعضی امراض ویروسی است در خود قرنیه چشم این حالات باعث میشه که می قرنیه شفافیت خود از دست بده و مکدر شود بله گل در چشمشان بیه که به مو اصطلاح عامیانه گل میگن برش تداوی اصلیش تعویض قرنیه است که باید قرنیه چشم تبدیل شوه که متاسفانه در افغانستان چون می در کشور خارجی اکثریت کسایی که فوت میکنن یا حادثه میکنن قرنیه چشم خود اعدام میکنن تمام اعضای وجودشان و قرنیه قبلا این کار در افغانستان میشد از کشور خارجی قرنیه وارد میشد و تداوی میشد تداوی داره من تا در افغانستان فعلا امکاناتش نیست چون قرنیه نداره وجود نداره دیگه مواد غذایی که گفتن به خاطر تقویت چشم چیز کسایی که امکانات گرفتن میوه یا مواد غذایی مثل گوشت و غیره ندارن از نظر اقتصادی سبزیجات چیزی که بسیار ارزان است در تمام افغانستان به مقدار زیاد خصوصا زردک و تمام سبزیجات و میوه‌جات که رنگ زرد دارن خصوصا مثل زردالو، سیب، خربوزه یا در مجموع برای هاوی میدوید تو این است و برای صحت چشم بسیار مفید است. دیگه گفتن تا کدام سن چشم میتونه که چشم سالم فعالیت خود را ببینه.
شنونده‌های عزیز این بود برنامه امروز ما که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صیب سمیع‌الله اشرتی متخصص امراض چشم جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم بقیه روزتان خوش.